په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلی او د سوریې د نوي حکومت د عافی او ښې حکومت ولې درجې ستایلی دی. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوي له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د بشر الاسد رژیم د پرزیدو او د احمد الشره په مشرۍ د ځواکونو د وخت رسېدو ملاتړ کړی چې دغو ځواکونو په سوریه کې ښځو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو طالبانو ښځې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 1,45,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 10 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنی روختون ندی. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وای پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري استلو لکبل په پاکستان کې ترهګری کم شوې نه ده، خو کرک ور سره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې ویل ادا کده چې افغان کډوال په زور وېستل شینو ترهګری به ور سره کم شي، خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته و نه کړ، مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبرالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویلې چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباری کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایی برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950,000 عملیاتو کې د دولت 915 وسلوال مخالفین وژلي دي. چودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پوځ استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1,568 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 918 په خیبر پختونخوا کې ثبت شوي دي. په دې پیښو کې 533 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تیره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان 6 په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د نه دي ویلي چې نیول شوي بې اسناد کډوال په کومو هیوادونو پورې تړاو لري، خو په تېرو دوو کلونو کې د ترکیه امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره یې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 500 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره 3 لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله داسې سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یوه بله ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. خو له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې ده، د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښه د دواړو خواوو ترمنځ څو ساعتونو په مخه امبیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل له هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنځشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نښودلو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا 1 بجه پیل شوه او 2 ساعته دوام وکړ. د دې نشتی په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدل دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خپره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستاني پوځیانو خپلې خواته هوایي ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمبارۍ وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د همداراز وویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د وجک پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو بریک کې 14 سرتیري وشل دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي. د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپله ایکس پاڼه کې خپرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وي چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدي او نه پریدي چې جنکي د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي. سم دومره خسته شوی ما چې کله کله داسې په چغو جوړم.
به یا
یوی میرمنی غک مواورده چه ویلی طالبانو لخزو سخه هغه دی روختیا حق هم اخیسته دی. دی افغانستان دی لرو پرتو سیمو یوش میر اوسی دون کی وی کلچ حاکم نظام پا افغان میرمنو بانده پسی برخه که دو کلن زدکر بنده کری زینی سی مرکزون هم دیگو کسان لخوا غیر فعال شول چه پروختیایی برخه که وریام رسته کولی.
کم آقا هیل درلوده و کم هیل روندهی و آقا و مورتا مورس بیم. ما خبالا خورد قبلگی پونزی دوام سمستر مسیل آوا. او متاسفانه پا داغا آقا دوام سمستر که پا دوی بانی داغا و ترل سوا. تاسیلی لاری هم بانی و ترل سوالی وزیفه هم نستا تاسی باور وکی هاگا کلینکون نسی
نن امدا موضوع چیرون ملکی هم وکری قدر من اردون کو دی افغانستان دیلر و پراتو سیمو یوشمیر او سیدون کی وی کلچه طالبانو پا خزو بانده پا روختیایی برخه که دو کلن زدکر بنده کری زینی اغا سی مرکزون چه پا روختیایی برخه که وریا مرسته که ولی هغه هم وطرل شول. دی مسئله طول خلق پا تیره بیا میرمن دیر اندخمنی کری دی. هغه خزی چه بهار هیوادونو تا دتلل و کارون پا جیریان کی دی وی نورخو پا هیواد دن نجوان ورتا دی زهر غراب دی. دی دوی دتلل و پروسه دی گرنده شی. خو طول میرمن بیا دی دی امکانات نلری چه هیواد پریگ دی او دی جان او کورنی لپاره دی زدکرو او کارزمینه برابر کری. لبلی خو اکثره دی مسافرات جوند نخواهوی. غواری خپلو خلکو او هیواد تا خدمت وکری. زکه خو افغان میرمن یو زیل بیا پا خپل هیواد که دننه دی جوند کولو حق غواری. ده کابل اوسیدون که ساجده وایی چه دی جمهوریت پر وقت چو جیل بحر تا دی تک چان زورتا برابر شو. خودی نگوختل چه لارشی. خوز ورست تر بلیوینی چه خپل وطن که دی جوند کولو طول لاری وربند بندیگی.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زباید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره دلته ماته امکانات وو ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو زه لاړم نه اوس چې موږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوی تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکی خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دی تاسو خو خبری است چې اتا انستیتوت بند شو چې دو کلن و د خزو لپاره یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات پا افغانو خزو که دیده نزیاد قویدادم دوی غواری چی پر خزو راندی که دقیقا مسائل دی چی افغان خزی نامید کردی ایس هیلی ورطا پاتی نیدی طول تا زیادتر آمدی شوی دی سوچونه که بی در دیر سخت حالات دی پا افغانستان که خزو لپارا اولا زخ پلا دا سوچ کیم چی اوز خو زما دی تحصیل وقت و اوز ما باید خپل تحصیل کولا پنتون می ویلا د پنتون ترسنگ می یو خو وظیفه باید کولا اوس چې پنتونو نه باندې زغپل نه غلی شوی یم مخکې ما فکر کول شاید شرایط خشي دوی ویل چې خزل لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی وای او د اسلام شرایط کې دوی درس وای او کار وکي خو څه فکر کوم دوی په دې فکر نه دی دوی غواړي چې افغانستان خزی ده صحنه هست شی او دا یو سخته کله کله فکر کوم بیخی مایس شویم رخته موایم ما تا کم امیدم پاتشونه ندی که کم اوراز افغان خزو او انجونو لپاره پانتونونم بیرت شروع شی دوی هاگه هیلی او امید ورته پاتی ندی یا هاگه شوق ورته پاتی ندی چه دوی سم از دکره و کی زکه چه یو سوک ناومیده کی گه اغیطه با دیر سخته وی یعنی هر سخ پل وقت لری تحصیلم خپل وقت لری او کارم خپل وخت لري چې هر څه باید خپل وخت کې وشي. دا ډیره د نو امیدي ځای د افغانانو لپاره. او زه چې نور انجونو ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته پښو لاندې شوي دي. دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډیریږي او که د مثلا دغه رقم په دوام وکړو هیڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو زیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا په څوره یو ناامید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړې وه هغه وکړه زحمت یې استلې ده. شخصا دغه اوس خپل زه مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه لکه سیماتولوژي چې یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه به ښایم چې هغه لکه اوستوفیدي یعنی دغه نورو بخشو کې درته وښایم. تاسو سړی باور وکړه چې دغه سوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بېخي به حده ډېرې کمې شوي دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي، او نرینه ته چې ورسئ هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي، بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنی بې حده سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې هغه مرض پټ کا، یعنی په کور کې سړی تېر کا، خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم، یعنی هغهلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغهلته په خلکو باندې لږ رنایی غلی وه، مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کومه قابله به چې لاړله یا به هغو عملي کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هغلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته غلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل، او هغه ډاکټر ته کور نه بول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللی وه، یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن شوي و، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغو بېچارهګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم دست تباشي وي، په هغو باندې به نیکوزې شوي وي. یعنې هغه د کور مزدورانو په رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي، او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته، وطن کې هم د داسې ناورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف، او صحیح برخي تړل سي، نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو، نه هم هغه راتلونکي ته هیله مند یو. نو خپله د یو رقم مایوسي سره موږ لاس او ګریوان، او دلته د بهرني کوم پروسیس ده. البته که نور څه نه وي، هدیا کله هغه د ښځو پروسیس یې ورته چټک کړی وای هم شو، ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کچاکي لاره باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناست وي، هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله. هغه کسان سي دوی سندونه لري، هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته سي خروجي سي یا هم داخلي سي دواړه لارې باندې تړلې نه. نو په میواد کې هم داسې ستونزه سره یو، ځکه حالت مې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې، ډېر بېچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سي هر عقل هغه ښځو سي دغه اولیت ورکړې واغه، که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سوي وای، هر عقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي، هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوي. اما هغه خوندې سي دوی کې څونه هم لري، او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنې دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې چې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې چې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي، البته کوم هغه هیله درلوده او کومې هیلې ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه چې حد اقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه. دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات زیات وخت یې هغه اتلس میاشتې راځي، اضافه نه راځي. صحت اقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بېخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور چې دوی د داسې وضعیت او هغه سره چې مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره دا زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روانې، او دې هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه چې هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول چې کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې شوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې چې هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې، هغه زموږ کوم هسې سوي، هغه ټوله ناکه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ځمن کې چې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو، قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل مېرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې مېرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند په هکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سولسو کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاصې، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو، د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله. تر اوسه پورې چې وباسو، نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ نشته دی. اوس مخکې لکه یو یو نرس و یو قابله و، هغې شل زره روپۍ د هغه تنخوا وه، اوس هغې پنځه زره روپۍ تنخوا وه اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادۍ ته تللی شي، هېڅ چرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري، او چې میاشت پوره شي هغې ته پنځه زره روپۍ ورکوي. نه هغه پنځه زره روپۍ د یو کورنۍ کې چې پنځه څلور ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینې، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ که اور نشي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې ووځئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زما یو بل داسې پنهاني یو ولایت کوسیږم چې هلته خلک ما نه پېژني. اوس هم هلته ژوند تېروم، کله هلته ځم، کله بیا پټ پټ کابل ته راځم، بیا همداسې پټه ځم. بس دا ماسک مې لګولی دی، دا جب مې کړی دی، څوک مې نه پېژني چې دا څوک دی که څوک نه دی. په داسې ژوند تېرو، داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو، آزاده پېژندنې و خلکو سره. دا خو یا خپله ولایت کې اوسېدله، اوس خو مونږ خپله ولایت کې نه شو چې اوسېدله، نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي.
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاریال تا وقت تیر سو دی تاسو تاگ و نسو بیر تا افغانستان تر آغلی دل تا هم تاسو یقا تعقیب کرا چنگه چه تاسو خبرو که حکار است و دو کسان دا تاسو سوائل لاری چه تاسو دا کیسون گرندی کی تر سو خپل مقصد تا ورسی گی او خپل جوان تا دوام بر کری
کمک شارونه چه زمونگ دا خلکو دا افغانانو مزبانده چه دوم را افغانانو بی سر پرسته کرده لکنی می پا پاکستان که دی سی پا افغانستان که دی چه دی تا وادی بر کرده چه لکن دا مونگ تا شخصانو گره مونگ تا بیلی چه مونگ تاسو دا کابل نواز انتقال ورکو مونگ پشانت دا سی دیر خلک دی چه سونز لری خوبالی انتظار کهی چه نه 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 سبا سبا نه پا دید انتظار رو بندی زن بس نگه خوشحالی چه زن که نه نه سبا خوبوشی که سبا نشه بس سبا وشی دا سی نور خلک و پاکستان که از دا سی زن خلک نه مونگ افال لرو چه دری کالا دی چال دا جون تیری او دا اقتصادی مشکلون اسم را دا مشکلات اقیتا اسم را دی او دا دی ویزی چه میاش پی میاش دا اقی ویزی ور نگه پلای کهی دری میاش تی پاس پلای کهی خواهیت دا پیسی ضرورت دی او دا چه سوک پا پاکستان که موسیقی اقی پا خپل هم دیر خسته شدی دا کابل که چه دا مون سران اورم دیر دوستان دی چه اقیم کیست دی اقیم پر انتظار دا انتظار را نبی کل فرشتا جان خبر مکو چه زد دم را خسته شوی ما چی کلا کلا دست پا چه غو جانو ما چه خدای دلتا چه زمونگ خپل وطن دی زمونگ امنیت نشتا دی او مونگ دا غیب پا امید که مونگ خپل امید اخوا تو تلا چه زخیر دی مونگ دوم دا سونزی واس خود چه مونگ یو رز لرسو خپل مخشمان سرا خپل بچو سرا مونگ یو آرام جان دو کو چه دی اقل دی تحصیل لارا بی زمان دا لور تا زمان دی زمان تا دی تحصیل لارا بی خدا زیزی تلار شو آغا مو گوری چه حسن داری تقریبا دری نیم کلا داری سالور کلا شروع کیگی چه مونگ هم دا حیپا تمام دا خسی پات شو خو زما هیلا دا دی کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چه دا دی خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېر خلک خاصه شوی دی.
تاسو ډاکټر یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی؟ بهر ته تګ هم دغسې ده لکه تاسو چې کیسه وکړله. دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولی فرشته جان چه دا نیستون از باما غورست چه بند شو و نوزه چه خبرشم خدای تا باور و که فرشته جان ما تا ما که چه دوم ما جره لدی گور فرشته جان چه زمان دا تعلیم خلاصه و دی پسهی پا برخه که خوالی چه دا نور جنکی سنگ جره لها چه دا دی بندی و نیستون بند شد دی تبی دا برخه بند شد دی بندی ما دا صرف فکرو کو چه دا پا دی جنکی ندی دا پا ما دی ځکه چې نن جنکی دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دی خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپتالونه هم بند کړي ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټران ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دی چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دغه یو ورځ به دغه کار کوي خو ده وګوره چې دا انسټیټیوټونه بند شو څومره د جنکی وژړل څومره وځورېدل باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوی دی د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرانه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او محرم دې راواله بس زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم بیماره مانه پریدی. نو بیا غی څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته ښځه لاړه شي خپل لکه خپل ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي
کمارا مبی خونا سبان سوک نشی بیلی دا زمون ملک افغانستان دا خز و ڈاکرانو تا اڑتیا لری کدی غواری که اونو غواری خدا یو نظام دید چو باید دیو ملک باید دا خز و ڈاکران بی چو خز بیمارا مچر تنه پریدی بیا دا سڑو ڈاکتر تسنگ اجازه ور کئی نا سڑی تا اجازه ور کئی چاگا ڈاکتر وی چو بلا خز آقی تلار چی نا بیمارا ما پریدی اور نا پریدی چو جنکی دا سهی پا برخ که تعلیم کی زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند دونه کې بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته هغه ژوند نه غواړي افغانستان کې خزه تعلیم ته نه پرېږدي بهر ته نه پرېږدي نو کار ته نه پرېږدي وظیفې ته نه پرېږدي نور ځین ته نه پرېږدي خو بس هغه هدف همدغه دی همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي د ښځو لپاره بس د شفاخانیم د ډاکټر هم روانه دی زه لاړه شي دا درد خدای طرف نه دی تاسو ته به خدای پخپله شفا ورکړي دومره پاتې شوی دی نور سم پاتې شوی نه دی باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صنف نه زه ویستلمه ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړې خپل فیس نه ده ورکړې خپل فیس واکه خو یو ځل زما والی وه ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو ما خپله فیس ورکړو بل ځله مې د خورځنه مې قرض واخیستو فیس مې ورکړو په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نورې ډېرې جینکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي درس ویلي دي چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي او دا نورې جینکې چې اوس یونیورسټیونه بند شو دا داسې جینکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوې وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیرانه دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بنده کېږي چې دا بندې کېږي دا خو واسې ده ته هم پوهېږي زه هم پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی نورو جنکې ته نشته دی داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
آزادی رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي د آزادی رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 220 022 14 145
او د دری پیغامونو شمیره
00 220 022 14 148.
آزادی رادیو 14 ساعته
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو نن به خونکې د جغرافي په درس کې مخته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لاندې معلومات پاورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسی او دا هم دا نقشی پا باب دا استاد بشپر درس.
نقشه تاسی پوهیجی چه نقشه چه ده؟ او پا جغرافیه که چمره ارزش لره؟ دزمکی دا کوره یا غنداری دا طول مخ یا دا هیغه دیوه برخی انزرغولو تا نقشه ویل کیش. چه دزمکی دا کوره دا دره ارخونو اجدوالی سور او لوروالی لپلوه پو پوکی دو ارخیزه بودی سطح پوشدو او سور پو تاکلی میکیاسی او پزنگونو نوش سره شخاره کوی. لهمده عمله پنقشه که رسم شیوی بیلا بیلی برخی دا جغرافیه پا علم کی دا دیر ارزش وارده. لام دی برخی دا به نقشه محتویات جوڑه بی. اول دا نقشه ادانه. دا نقشه ادانه یا چوکارت دا نقشه پر چار چاپیره بانجی یو پند یا پریر خط دی چپا غصر مشکواله سوش دا یو نقشه کلمرو اثبات کو. دو هم دا طول بلد او عرض البلد کڑی یا دایره. دا طول بلد دایره او عرض البلد دایره چه دی دواره پر نقطه که تکاتو سرو که یو هواد یا یو موقعیت جوڑوی. چه دو دایره پر مرس مشکواله سو چه دا یو هواد موقعیت پیدا کرو. هم دارنگه وقت یا وطا کو او دا نور هوادو سره دا وقتون تفاوت دا طول البلد او عرض البلد کری پا وستا معلوم کرو. درم کانتور کرشه دا مکاتور پنامه علیم لخوا دا کرشه را منز سوله چه دا دو کرش پا وستا سر مر دا سیم لوروالی او جوروالی معلومه والی سو. سر رم دا نقشه مکیاز یا زنگری نشی، پینزم زنگری نشی، شپجم درنگون استعمال او پرداز، اوم پا نقشه کی دلوری شدنه، اتم دا نقشه دا انزورولو بیرابیل لاری چاری، لکه سنوسایدل، ترسیم یا ارتسام، بیزویر سام، او دیت وار تنور. دا نقشه ادانه، دزمکی یه و تاکلی برخه چی پا نقشه که شدل کیجی حقه پا یو چوکات کی زی پرزای کیجی. لکه پا لاند شکل که تاسی دا سور پریل خط یا غرز خط ووینی هم داگه دا نقشه ادانه ده. دا نقشه چوکات پا یو پریره کرشه چی ورسره یو نری کرشه هم رسمیجی. پا دیه برخ که باید هنری محارت پا پام که ونی ولسی. مفهوم دا چی کم کسی نقشه ترسیمی اگه باید رسام ووسی. سومره چی نموری چوکار چوشان او شکولی رسم شی همره نقشه پز رپوری بی. جغرافیایی تاکلی که میتونه چی دا عرض البلد او طول البلد دا ایرو تویل کیجی نقشه پر مخ موقعت او زای شی. دا نقشه شمال جنوب ختیز او الویدیست دا غیر دا جغرافیایی اجدوالی یا طول او سور بروالی یا عرض دایره پا نروی کرشو او زنی وقت پا شنه رنگ زنی وقت پا تو رنگ بندی شدل کیجه چی ترچو موقعاتی دزمکی دا نورو برخو پا پرتلا شکاره کرشه. دا طول البلد او عرض البلد دایره پا دیر نازه تور خطونو زیادتر وقت شدل کیجه او دو دایره تکاتو چخه ده هیوادونو موقعیت جوریش چی بیا مشکواله سو چه دو دو دایرو ده درجو چخه موش یه هیواد معلوم کو. کانتور کرشه در کرشه ده مکاتور پنامه ده والیم لخوارا منس سوله چی ده کرشه زیادتر وقت ده پوزی تمریناتو یا ده جنگ پساحه کی ده انداخت ده پاره کارول کیش. د دوه کرش په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ مانا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي مانا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د 2000 کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتر یا 6000 کیلومتر فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثال 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغې نقشې مقیاس چې دی 1/10000 کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګرا په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولای شو چې داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هره نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خونکی به نن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډېره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر له خونکي واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوزول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوزولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای سي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا کرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځان سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیات اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیات اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل شوي اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به ښوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بارونو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي. له ټولو ډولونو سره د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل، اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټه اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و، اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ، چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورټي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورټ زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاش سره سمنتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه، چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنۍ موټر وینئ چې د سمنتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1700 لینګ فونډه ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کوه. د اوسپنې کرښه د همنقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاه د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دستر گو سمندر کدی راتا دے دو دنیا زمم شنڈ د تن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلی ونو بل تو نہ گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں میں طوفان نہ دی دجوند دگلستان مرمد کندن ناکاندے سوکم مرمد کندن ناکاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد کندن ناکاندے سوکم مرمد کندن ناکاندے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم چد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم
ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شزما ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شزما خدای لگه لگه ما خام دے سوکم خدای لگه لگه ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم
سلام و خسته نباشید. به برنامه یک‌ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها.